دا مشال ریډیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستانی او امریکایي چارواکو د ملاقاتونو پر سربیره تاسو ته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا حال درکو ورسره د افغانستان په اړه هم راپورونه لرو نړیوالو او کورنی ورسپانو ته کتنه هم سوې ده خو تر هر څه وړاندې وار وکړو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
پاکستان له هند سره د خپلو شخړو هواری کې له امریکا مرسته وغوښته هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول پر لیکه ډزې تبادله کړې د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام د شخړې د هواری غوښتنه وکړه بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی هیله مند دي چې امریکا به د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونه وکړي په دې موقع شریف له کیری وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګل اړیکو د ښه کولو لپاره د خپل رول ولوبوي وزیر اعظم نواز شریف په نن د ملګرو ملتونو سرمشریزه ته وینا هم کوي وټکل دی چې نوموړی به د کشمیر موضوع هم راپورته کړي هند وایي د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي د هند پوز پرون ویل چې پاکستاني پوز د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي خرګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربند څخه سرغړونه کړې ده د هند پوز وایان ډګروال راجیش کالیا وایي د دوی سرتیرو پاکستاني پوز ته د ډزو ځواب په ډزو ویلې او جګړه نږدې تر یو ساعت روانه وه د کالیا له خولې دا هم ویل شوي چې په همدغه سیمه کې د پاکستان لغاړې د اوړیدونکو 1200 ترهګرو مخنیول شوې ده له پولې د اوړیدونکو دغه کسانو څخه په ډزو کې د زنو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو د تبادلې دا پیښه دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلې چې په اوړي سیمه کې د هندي پوځ په یو کیم د وسلوالو په برید کې 13 هندي سرتیري او 4 برید کوونکي وژل شوي وو نوې ډیلی تور پورې کوي چې دغه برید تر شا په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد لاس درلود پرون په سوات کې ځایي استادانو د مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د معاشونو په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقې لارې هوار کړل شي استادانو په دې مقاول کې حکومت دروانی میاشتې تر پای د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورنکړي نو دوی به د احتجاجونو لړۍ لا پسې تیز کړي د شجاعت علي په نوم یو مظاهره کوونکی داسې وویل
ځکه لا یو ماشوم فیوچر تباکیږي د استاد فیوچر تباکیږي هغه به د خپل مستقبل د بچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي کاغذ سټرایک دی کاغذ روډ بندول دی کاغذ درنکول دی کاغذ اسلام آباد تتللی کاغذ پیښور تتللی موږ به تر هر ځای پورې ځو خپل جایز مطالبات به تسلیمو
دا پښتونخوا په اسمبلی کې د سوات استاد فضل حکیم خان بیا وایي دی به د سوات استادانو د دغه ستونزو د هواري لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې وکړي د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چاپیرچل لپاره د وزیر اعلی مشیر اشتیاق ورمل د نهې پورز ویل چې د وی پروژې په ترڅ کې په ګرد صوبه کې تر اوسه 22 کروڑه بوټي نال شوې دي نو موړې وایي د دغه بوټو په کارلو 3 ارب او 18 کروڑه روپۍ لګښت راغلي دي اشتیاق ورمل د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وی پښتنې په ځواب کې دغه سرګندونه وکړي خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپوزیسیون ډلې بیا وایي چې د اوسنۍ حکومت پروژې تر ډیره یوازې په کاغذونو کې موجود وي او عملاً داسې څه نه لیدل کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو ویایم عمومي اسامبلی په شام کې د جګړې د ختمولو په غږ سره پرانستل خغلی باندې وینا پر مهال شامی حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسی خلک وژل دي نو موري زیات کړه پیوړی ملاتړ کون کې هم د خلکو د وینې بو حوالو مسول دي ځکه چې دوی د جنگ د ماشين دروان ساتلو لپاره مواد برابروي په نیویارک کې د 115 هیوادونو د مشرانو دغه غونډه به د رواني میاشتې 23 پورې روان نوی چې پکې پر مهمو نړیوالو شخړو خبرې کیږي د غشخړو کې د سوریې جنگ په نړۍ کې د داعش حملې او د غربت له وجې د میلیونونو خلکو هجرتونه شامل دي عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د یو شمالي خارګوټي شرکت د بیرته نیولو لپاره عملیات تیز کړي دي دوی د عراق د دوهم لوی خار موصل له آزادولو وړاندې دغه هڅې کوي د عراق پوز د قبایلي ځواکونو سره یو ځای پرون په صلاح الدین صوبه کې شرکت سیمې ته وخوځېد د امریکایي ځواکونو په ملاتړ کې جنګیدونکي عراقي ځواکونه په روان کال کې په ورور ول داعش وسلوالې ډلې څخه واړه خارګوټي او کلي بیرته آزادوي په آزاد کړل شو سیمو کې رمادي او فلوجه هم شامل دي د هالیوډ نامتو فلمی سحری انجلینا جولی د خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق اخیستلو لپاره دوسیه جمع کړی ده. د انجلینا جولی وکیل وایي د هغې موکل د سپتمبر په 19مه د واده د ختمولو درخواست جمع کړی او لامل یې د براد پټ او د هغې ترمنځ نه حل کېدونکي اختلافات دي. انجلینا جولی دا مهال یو څلوېښت کل نه ده. براد پټ چې د فلمونو ستوری او پروډیوسر دی 250 کاله عمر لري. دواړه د مهال شپږ ماشومان هم لري چې درې په فرزنده اخیستي دي. د دواړو جوړه د هالیوډ نامي جوړو څخه ګڼل کېده او د برانجلینا په نوم هم یادېده. انجلینا جولی او براد پټ دواړه د سو مشهورو فلمونو موافق ستوري دي. دواړو یو شمېر ایوارډونه هم ګټلي دي. جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ښه نیت د سفیر دنده هم ترسره کړې ده. روسته خبر د کرکټ لنړۍ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هند د بنگلاديش په لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې ټایګرز سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 25، 28 او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دا مسابقې د دې لپاره پلان کړي چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سلو کې چمتو کړي. دا و تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته د ربیع کرم خان ناورو چې نن پاکستاني روپی د نورو کرنسیو په وړاندې څنګه بدلیږي او سبا ته د موسم حال څه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ 40 پیسې یو ریال په 20 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅ ول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې وریې سوي او بنو او کوټه کې به موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 21 او په کوټه کې 14 او 14 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان هیله ښودلې چې امریکا له هند سره د دوی د اړیکو په سمولو کې مهم رول لوبولای شي. د خبر ایجنسی د پاکستان سوي کډوال وایي کورونې کانډ کپر او له بنیادی اسانتیاو به برخې دي.
چې کوم سکولونه کولو شوین دي یو ټینټي ورکړی را پاکي مشمون مطلب چې نوستي جمعې پیروغلو پوری خو ګرمي و چټي و خو ست جمعې چیروغلو په یو ټینټ کې د یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سش کال به ملیونونه بوټي نال کړي. بلخو په دروستوي کې افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې زیات ترنګلې شوې دي. د دې د بیا رغولو لپاره څه پکار ده؟ د سیمه ایزو چارو یو کارپوه پاډه وای
ترڅو چې یو درېمګړې یو د سره کیننی او د سره احتیاط رانه ولي دا ناس دې پردې تر شا کومګټ نه کوي او نه کړی تر اوسه.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د روس پر پالیسي یو نیوکه کړی او ویلي دی چې که روس په خپل گاونډي هیوادونو کې مداخله بند نه کړي نو خپل پولي به هم خوندې نه صفات.
If Russia continues to interfere in the affairs of its neighbors and make its borders less secure.
په روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانس ته پر کتنې سربیره یو شمیر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو ستاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه واوري. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. پاکستان له هند سره د خپل لانجو د هواري لپاره د امریکا رول مهم بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره په لیدنه کې دا خبره وکړه او هیله وشو چې امریکا دی په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. د دوه مشرانو ترمنځ د لیدنه د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلې د یو اویامي سرمشریزي تر پیل وړاندې وسوه. په دې اړه د مشال رادیو خبريال رفاعت انجم څو شپې وړاندې را سره معلومات شریک کړي دي. راځي چې ورته ورسو.
د دوشنبه پر ورځ کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی په سرمشري کې ګډون لپاره نیویارک ته ورسېدو نو د مختلفو ملاقاتونو د ایشو پای کې د ټولو مهم ملاقات چې هغه د جان کیری سره د دې دوه په ملاقات کې د خبرې اترې وشوې او د دې تصدیق د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم خپره شوی بیان دی پغې کې هم دا ویل شوی دی چې په دې کې نواز شریف جان کیری ته د خبره کړې ده چې دا وخت دوه ملکونو ترمنځ حالات کړکېچن شوی دي نو امریکا له پکا ده چې خپل مهمه کړدا ده چې ولوبوي او د دوه ملکونو ترمنځ د امن سولې لپاره چې خبرې اترې وکړي ټول نه مهمه خبره ده چې نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عمومي اسمبلی چې کوم د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی دا غي ته بنن وینا کوي او دین علاوه دا هم ممکنه ده چې په دې وینا کې د ټول نه چې کوم مهمه برخه وي هغه به د کشمیر په اړه وي چې په هند تر وخت لاندې چې کوم کشمیر دی هغه کې چې کوم حالات روان دي دا غي له وجې پاکستان د هند تعلقات په هغه به هم خبرې ترې کیږي
رفعت انجم و چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د لیدنې کتنې حال درکې باید یادونه وکړم یو ځل بیا چې د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلی یو اویایمه سرمشریزه 13 ورځ په نیویارک کې پیل شو چې دغه سرمشریزه به د رواني سپتمبر میاشتې 13 نیټې پورې دوام وکړي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2113
15315
او 15215 کلو هرتز
او تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته د mashalradio.com او کچيري فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي او زه د قبایل سیمه پر لور په قبایلی سیمه ممندو کې د انبار سیمه ځای خلک وای 13 هفته ځکه ځانمرګي بریټ پریوسو چې دوی د وسلوال پر ضد امن لشکر جوړ کړی وو د پاکستانی طالبانو د جماعت الاحلی احرار ډر په دې بریټ کې شپږ ډیرش کسان وژل شوی وو د جنوبی وزیرستان قومي مشر او سېنېټر صالح شاوای حکومت او امنیتي ځواکونه د خلکو استعمالول بس کړي هغه زیاتوي چې حکومت باید داسې ونه کړي چې د ضرورت په وخت له خلکو لشکري جوړوي او چارټیای پوراسي نو بیا وسلوالو ته یوازې پریږدي زموږ همکار بشیر ګواش د سېنېټر صالح شاه سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دوی له حکومتي چارواکو سره په دې اړه کله خبرې کړي هغه وای
دغه شک نشته چې څنګه د قبایل چې څومره دي قبایل کې چې څومره مشران شهیدان شوي دي په دې کې ډېر کسان اکثریت داسې دي چې هغه د حکومت د فداري یا د حکومت د سرڅغالۍ اراده لري او دا هغوی پروګرامونه هم ده نن په قبایلو کې ډېر مشران د دې دنیا نه لاړ دي دې کې شک نشته مشر چې د کوم لاړ شي نو قوم یې تیم پاتې شي نو د حکومت د غورې نتیجه دا ده چې هغه د ګوراساو د دوی د بچیانو یا د دوی مشرانو په پسماندګانو خیال یې ونه کاوه او دا دوی ته په کار چې هغوی خیال دوی ساتلی وي دویمه خبره دا ده چې دا د امن لښکرې چې دوی جوړې کړې دي دا خو د هر قوم خپله ځانته فیصله ده د امن لښکرې موږ د ساوت وزیرستان کې نه کاله وشول په شنینه دي مسود کوم در په در شو سره یعنی دا د امن لخکر منظور نکړو ځکه دا د امن لخکر جوړول دا په خپل کور کې دم نه جنه یو طرف دغه دوی اپریشن نه شروع کړي نو په کار دا و چې یا خو حکومت اپریشن شروع کړي دا مشران یې راپورته کړي او تاسو د خپل خلکو سره خبر وکړي چې اپریشن یې شروع کړو دوه لکه فوج به دي کدایلی کی تاسو بیا د امن د لختو سیزره د لیدات د خپل کور جنگو د هر کوم کسانو ته دی ده هر شخواره ده هر خیل کسانو دید نو ده اغیه نتیجه زیاده را ویدی که ده کرده را وقت سفره ده نگه جاری
نو سالیشا سیب تاسو ده غزه مشرانی هسته تاسو سنت که ای تاسو کل ده بانه خبر نیدی کردی ده بانه چارواکو سره مو پی کل خبر نیدی کردی
چارواکو سره ده را خبر شده ما خپل کرده نو خلقو کرده چارواکی خود اسلام آباد نه خودی خونه دی چارواکی خود تا اسلام آباد که به یخو یخو بنگلو که ناس که به زمینی حقایق و نجا نخب رایی به قبائل و دین و نجا نخب رایی به قبائل و پیشان و نجا نخب رایی زر رامند که من دفات اصلاحات که ولی که دفات اصلاحات که پسر ور ولی که تیس که دفات اصلاحات که تخو دفات خلب به یتیمان و جکنت و غریبان و آواز بار که اصلاحات بوتو کانو تا که که بندگان تا که د دنیا محتاجی کې را اوس کوي نو چارواکي ودا چارواکي چې د خپل ارکانډیشن کمر نه لاره بر نه وځي
تاسو ولې په دومره واضحه خبر نه کوئ د دې وجه څه ده که تاسو یریږئ
نه موږ یریږو نه موږ چې کوم په واضح الفاظ سره کړي دي موږ په پی سي کانفرنس کې نه کړي دي موږ چې کوم واضحه خبرې کړي دي تاسو هم زه وایم دنیا هم دا اړین دي پی سي کانفرنس کې موږ ټول پاکستان د آرمی چیف صاحب هم ناست وو هغوی تر مخه هم موږ خپله د قبایلي مرکې سرسره کولی دي
بشیر ګواښ و چې په فاټا کې یې د امن لشکرو په اړه د سنیټر سالیشا بشیر ګواښو چې په فاټا کې د امن لشکر په اړه له سنیټر سالیشا سره خبرې کړې وې او په دې اړه د هغه نظر اخیستې و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور په تیر یو کال کې د خیبر ایجنسی د باړې د یو شمیر قومونو به کورسوي خلق خپل کورونه تستانه سوي دي خو دی وای چې حکومت ورته هیڅ پام ونه کړ او دی اوس هم له بنیادی اسانتیاو محروم دي او د نامنی او پوځي عملیاتو پر وخت کورونه ویجاړ سوي دي دوی غوښتنه کوي چې باید پام ورته وکړل سي او د پرمختیايي کارونو کومې وادي چې ورسره سوي دي هغه دی عملي کړل سي په دې حق نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکړي
د خیبر جنسی د باړې کډوال وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کورونه او ولسی ادارې ویجاړې شوې دي او د ستنېدو نه پس دوی ته هغه سهولتونه ورنکړای شو لکه د کومو چې ورسره وعده شوې وي د باړې کاخیلو یو مشر عبدالمیران پرې د مشال ریډیو ته وای
کله چې مو متاثر شولو په پردو کلیو کې هغه نه بیا جلزو کم تلړلو جلزو کم کې چا څلور کولا چا درې کولا چا دونیم کولا چا کول دا تیر خو چې کوم سہولتونه دي هغه مته تر وسه پرم هغه ودی نه پورا دي او نه وشولې
او د باړې یو مشر خوانی کونسلر خیال متشا پر دي د کډوالو مشکلات صدا سے بیان کړل
زنې داسې هغه دی په کېله کوز د خپلو پسرشن بند شوې دي اج ولته غلو کېله لور شي غاول کور ویروند دا به کور ونه بای جوړوي کدا به بچو د خورو غم کوي کدا به څه شي کوي نو خلکو لا دا مشکلات ضرور شته بنیودی سہولت یې غدارو چې ولته سړکونه ویروندي خراب دي اسکولونو خود په پوره کې دا شاندې چې کوم سکولونه کولو شوین دي یو ټینټي ورکړې پاکي مشمون مدلای چې نوستي جمعې پیروغلو پوری خو ګرمي و چټي وا خو ست جمعې چیروغلو په یو ټینټ کې دی یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي
د خیبر جن سید د باړې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې ما په دې ورستو کې د باړې او تیرا ځنې کومونو سره جرګي کړې دي او د دوی ستونزمو په پام کې دي او هڅه کوي چې حکومت هلته د څومره پرمختیايي کارونو اعلانونه کړي دي چې هغه عملشی فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
از موږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت ادعا کوي چې تر 2013 کال پورې به دوی په ټوله صوبه کې تر 30 کروڑ زیات بوټي نال کوي. د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه پورې یې څه د پاسه 22 کروڑ بوټي نال کړي چې د روان کال تر اخره به 50 کروڑ ته ورسوي. د دې پروژې لپاره صوبایي حکومت 22 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د حکومت مخالفین وایي چې په کاغذونو کې دغه بوټي په کروڑونو کې دي خو پر میدان ډیر کم بوټي ښکاري. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا ځنګلاتو او محلیاتو د پاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق پرمل په وینا دا سونامي بیلین ټریپ پروژې لاندې په ټوله صوبه کې تر اوسه پورې خوښه 2 کروڑ نوي بوټي نال شوي دي چې 3 ارب او 5 کروڑ روپۍ پرې مصرف شوي دي. دا نه په مخام پښتونخوا اسمبلی کې د یو پښتنې په ځواب کې اشتیاق پرمل وویل چې سونامي بیلین ټریپ پروژې لاندې په ټوله صوبه کې به 10 کروڑ بوټي نال کول شي. دا کوم د پاره چې 2 ارب روپۍ اخوذل شوې دي. د اسمبلی غونډې وروسته د ځنګلاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر مشال ریډیو ته وویل
ټوټل کاست کوم دی؟ 1 ارب بوټو دی 22 ارب دی مونږ پروجیکټ دی جی، او دا بوټي مونږ ته 22 روپۍ باندې یو پرو دی ان شاء الله چې کوم مونږ لګول لګو 22 ارب پروجیکټ دی. دا او دغه شان تر اوسه پورې مونږ تقریبا اپروکسیمیټلی 3 ارب 60 کروڑ روپۍ تر اوسه لګولې دي، او ان شاء الله دا کاست نور هم کمیږي.
اشتیا کورمل زیاته کړه چې د صوبې ځنګلات په یو ځل بیا شین کول شي او څه د پاسه د 50 کروڑ اونو او بوټو بیا زرغونېدو عمل روان دی، او د دې لپاره ځایي خلک د خصمانه او سارنې لپاره برتی کړی دی.
اگے کی مونگا چکم بوٹی ریجنریٹ کو پگے منے مونگا یو فورس ڈڑ کو نگی بان فورس مقامی خلق مواغش تو چیلے گڑی بیزو نے بچ کو دا چکم سری گی واگانی دی دغه نه بچی اگے پر مونگا فینسنگ کو او دغه انکلوزر مونگا جوړ کو تقریبا 70-80 ایکڑ باندې نو اگ بوٹی الحمدللہ اگ ریجنریٹ شو.
استیا کورمل اول چې دا یو کانال نه در دو کانال نرسرو د پاره حکومت یو 500,000 روپۍ ورکوي، او بیا د دغه نرسرو نه پشپګ او 9 روپۍ بوټي اخلي. هغه زیاته کړه د صوبې بیلابیل سیمو کې بیلابیل اونی او بوټي لکه چیړ، بکایانا، شیوا، کیکر، توت او نور بوټي لال کول شي، کوم چې په راتلونکو وخت کې د صوبې ماحول او آمدن د پاره فائدناک وي.
دسمبر پورې موږ چې کوم ټارګټ دی هغه 50 کروڑ ان شاء الله موږ کمپلیټ کو، او نیکسټ 2 ایئرز کې ان شاء الله همدغه طریقې سره چې کوم بوټي موږ لګو 25 نور لګو او 25 موږ نور ریجنریټ کو ان شاء الله 1 ارب موږ کراس کو د خدای په فضل.
دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی ځنې غړو په بیلین ټری سونامي پروژې باندې نیوکې وکړې چې په کاغذونو کې خو دغه بوټي په کروڑونو نال شوي دي، خو بیا په میدان ډیر لږ بوټي په نظر راځي، کوم چې د دوی په وینا د صوبې په بجټ یو اضافي بوټ دی او دا کرپشن او درغلو یو نوې لارې پرانستې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د سوات پر لور. په سوات منګور کې د خیبر پښتونخوا حکومت تر سیوري لاندې د مزدورانو د ماشومانو لپاره جوړ کړل سوی سکول او له هغه سره د تړلي تکنیکی کالج په لسګونو شونکو د تنخواګانو بندېدو پر ضد مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې له دوی سره زده کوونکو هم ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
مظاهره چانو په لاسونو کې بینری او چارټونه راغستي ول او تر نشاط چوک نه سوات پرسته پورې لاریونو کو. په دغه موقع د سکول یو استاد عمر واحد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د 13 میاشتو راسي حکومت تنخواګانې نه ورکوي او دوی بیا هم زده کوونکو ته زده کړې کوي.
سیدی کې پټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 50 پورې تعلیمي ادارې دي مختلفې، او په دې ادارو کې د لیبر د مزدورانو کم بچی چې دي نو تقریبا د 50,000 نه سیوا دي. قانون دا دی، سپریم کورټ پکې دا حکم هم جاری کړی دی چې 3 کالو کم نوکری وشي نو هغه کسان بیا خود به خود ریګولر کی خود به قسمتینه اغه کار لا هم نه شو.
دغه محکمه تر سوري لاندې سواد کې د ټیکنیکل کالج یو استاد اسد وای چې صوبای حکومت دوی سره زیاتې راغسته او دوی په احتجاج مجبور کړی شو دي.
زمونږ جی د تعلق د مونوټیکنیک کالج سره دی، د ام ندی ډپارټمنټ د WWB د ورکر زول پیر بورډ ډپارټمنټ ته یو دغه ورکینګ کوک سکول دی، یو زمونږ د مونوټیکنیک کالج دی. ام په دې کالج کې زمونږ ام دغه سیم مسله روانه ده چې هغه تقریبا د 15 کالو نه پکې زمونږ سټاپ موجود دی، او نن وای چې موږ ریګولر کو بیا کال بعد وای مونږ بمری ګولر کو تنخواګانی دو میاشتې شپږ میاشتې نه او دا وادې زمونږ سره عمران خان پرویز خټک تلې دی ټولو سو سو زله وکړي خو چونکه پاغه باندې عملی د وسه پوری اس کار نه دی شوی.
د کالج یو زده کوونکی اعجاز الحق وای چې د تنخواګانو نه ملاوي دو لکبل د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي. حکومت ته دغه مسله زر تر زر حل کړي.
زه تړي سټوډنټ یم څنګه تاسو په سرجی چې تړي یار د ټول نه اهم کلاس ته زمونږ د ډیپلومی په لحاظ باندې نو زمونږ د ټیچران دي خو الحمدلله زمونږ سره 100% خپل کار کوي او دیو تر دې پوری زمونږ سره سټاف نه مکمل دیو خپل سلریانو باندې مونږ لا سټاف پورا کوي. نو دا خدای نه ځکه نصر چې ټول زور به دیولې حکومت له هم په کار ده چې زمونږ د سمسري چې کم دي د حل کی. نو مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ ټیچران دا سلریان دیو ته ملاوي شي سر او چې باقي زمونږ د کلاسونو واپس سٹارټ شي.
د سکول یو بل استاد شجاعت علي وای کچر حکومت دروانی میاشتې اخیره پوره دغه وختنه پوره نکړي نو دوی به احتجاج نور هم سخت کړي.
ځکه لا یو ماشوم فیوچر تباکیږي د استاد فیوچر تباکیږي هغه به د خپل مستقبل لبچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي. کاغذ سټرایک دی کاغذ روډ بندول دی کاغذ درنکول دی کاغذ اسلام آباد تتللی کاغذ پیښور تتللی مونږ به تر هر ځای پورې ځو خپل جایز مطالبات به تسلیمو.
په دا اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ډیډیو ته وویل
دوی لپاره مونږ ان شاء الله تعالی څومره کوشش کوو چې د خپل سي ام څخه خبرې وکړو مونږ دوی لپاره پوره کوشش کوو او پوره مهنت وکړو چې راتلو دا تنخواګانې دا مسله ولا په اتفاق احتیاط باندې په مرسته باندې
د تنخواګانو لپاره احتجاج کوونکو استادانو او زده کوونکو په دغه موقع د صوبایي حکومت او پی ټی آی پارټۍ مشر عمران خان په ضد نارې هم ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره، سوات.
تاسو ستونزې
ورانه تا کال جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو څه وسوګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاوستو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر لور په دې نږدې وختونو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې سوې دي، خو پښتنه دا ده چې دواړه هیوادونه د خپل منځي شخړو د هواري لپاره مخامخ خبرو اترو ته اولې نکښینی. دا پښتنه زموږ همکار مجید بابر د سیمې چارو له پوهانو څخه کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان او افغانستان د نامنې ذمواري په یو بل اچوي او د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکوي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې په یو بل د تورونو لګولو او پر ضد د بیان بادۍ پر ځای دوی خپلو کې خبرو اترو ته ولې نه کښېني چې د خپلو مسلو حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه ودیر تاپه وای چې د هرې مسلې حل د خبرو اترو لارې راوته شي، خو دواړه هیوادونه په یو بل باوري نه دي.
زه فکر کوم چې د هرب د تجربې له چې دوی سره راست دي او خبرې هم کړې دي او بیا په سبا باندې په عمل کې نور کارونه کړي خلاف د خبرو چې دوی کړې دي. دوی په منځ کې هغه باور او اعتماد له منځه تللی دی، نو چې هر څونه کېږي موضوع نه شي اله ولا تر څو چې یو درېمګړی هېواد دوی سره کېننی او دوی سره رښتیا ته رانهولي دا ناستې د پردې تر شا ګټه نه کوي او نه ده کړې تر اوسه.
خو په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې تېره سموده کې د دواړو هېوادونو پوځي او سیاسي مشرانو د اړیکو خو کولو هڅې هم کړي او عملي ګامونه یې هم پورته کړي، خو هغې څه نتیجې ورنه کړې.
هلته نه ډېره تمه وه پروس کال خاص کر اشرف غني صاحب ته رالو او دلته یو څو ګامونه مې پورته کړل لکه افغان فوجیان دلته کاسل ته راټول لکه څو نورې خبرې، خو هغه هم دا تمه لرله چې پاکستان هم څوک هغه چې بېتمه شول اوس دا دلته چې دا بارډر مینجمنټ ورته پاکستان او کارونی حیثیت سیستم دی بیا د مهاجر یا کمانداز کو واپس شروع کړل، نو دا ټول حالات داسې دي چې حالات دی واپس مخکې د غونډې ته نه بومه تل بلکې ډېر خراب کړل.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د هرې شخړې حل یوازې د خبرو اترو له لارې راوتی شي او زیاتوي چې دواړو هیوادونو له خپلو مسلو د حل په مخه یو مستقله دواړه خیزه با اختیار کمیشن ټاکل پکار دي چې هر مسله وسیړي او حل یې راوباسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر خپل فیسبوک او ټوئیټر هم لیدلای سي چې کله ځان سره ملګری کی د غرمې دولسمې بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان وزیر اعظم پر نوویل دوی هیله مند دی چې امریکا به د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونه وکړې. هن وایي د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوځ پر نوویل چې پاکستاني پوځ د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي خارګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره 2003 کال د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. پرون په سوات کې ځایي استادانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د معاشونو په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقۍ لاره دوی هواره کړل شي. استادانو په دې مقابل که حکومت روانې میاشت تر پای د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورنه کړ، نو دوی به د احتجاجونو لړۍ لا پسې تیزه کړي. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو چاپیرچل لپاره د وزیر اعلی مشیر اشتیاق المل د نهی پور ازویل چې د پروژې په ترڅ کې په ګرده صوبه کې تر اوسه 22 کروڑ بوټي نال شوي دي. نوموړی وایي د دغو بوټو په کرلو 3.6 کروڑ روپۍ لګښت راغلی. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د یو شمالي ښارګوټي شرکت ته بېرته نیولو لپاره عملیات پیس کړي دي. دوی د عراق د دوهم لوی ښار موصل آزادولو وړاندې دغه هڅې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو ویایم عمومي اسمبلی په شام کې د جګړې د ختمولو غږ سره پرانیستل. هغه لیبان د وینا پر مهال شامي حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسی خلک وژل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هنده د بنګلادیش په لور پرواز وکړي. د بنګلادیش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنګلادیش د کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه مقابله کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستي. راځي چورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې په فوزي اډې د حمله باندې جوړولو وروسته هندستان د پاکستان پر ضد د دړکو رویه خپل کړې ده چې لوجې د سیمې سلامتۍ لپاره خطرات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې د هند اوړي پیخي پلټنې کولو نه په غیر په پاکستان چې کم تورونه لګولې دي، نو دا هیڅ څوک منلو ته تیار نه دي. هند سره اوس هم موقعه ده چې نه صرف دړکې ورکولو نه دی ډډه وکړي، بلکې د تورونو لګولو لړۍ دې هم بند کړي. ورسپانه په اخیره کې کی چې هند لا د جنگ خبرې پرې خودل پکار دي او د کشمیر شخړې حل کولو سره سره پاکستان سره د ملګرتیا لار خپل کړي، کوم چې د مذاکراتو د لارې ممکنه ده. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کور کمانډرانو کانفرنس ته د فوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې پاکستان فوز د هر قسمه خطرو مخنیوي لپاره تیار دی او په سیمه کې پر امخته کېدونکو پیښو جوړ نظر لري. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خه بداوي چې هند لومبه د پیخي په صحیح توګه پلټنی شروع کړي او تر پلټنو مکملې دوه په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د ترڅنګ دواړو ملکونو لپاره دي چې مذاکرات شروع کړي، ځکه چې د ټولو خپلمنځي شخړو حل صرف په مذاکراتو کې دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی د بدونوانی خاتمه لپاره د احتساب اکټ وروستو د یو بل قانون هم منځوري ورکړي ده او ایوان په صوبه کې په نجی سود بندیز لګولو سره سره د سود اخستون کې لپاره 10 کاله قید او 10 لک روپۍ جرمانې سزا بل هم منظور کړو. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې نوی قانون سازي یقینا چې یو ډیر لوی کار دی، خو اصل ضرورت د دغه قانون سازي په صحیح توګه نافذول دي. نو حکومت لا په کار دي چې د نورو قانونونو په شان داده د نظر نه وباسي، بلکې په صحیح توګه د پر عمل درآمد وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې دماغي ناروغ ته د مرګ سزا نه ورکوي. د سازمان په وینا داسې په دار ځړونی انصاف ته خدمت نه دی. بل په لو ریډیف نومي پاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر تاوتریخوالي رڼا اچولې ده. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسیدلی او که څنګه. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي چې پاکستانی چارواکي باید د اماد علي په نامه د کسته د مرګ سزا ورنکړي. سازمان لیکي یو پلو د مرګ سزا یو ظلم دی او بل پلو د اماد علي غوندې په ذهني توګه معذور کسته د داسې سزا د ورکولو معنا دا ده چې پاکستان د قوانینو په اړه له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د همدې سازمان ځانګړو کارپوهانو ویلي چې که د اماد علي غوندې معذور کس ته د مرګ سزا ورکړل سي نو معنا یې له یو کس څخه د حق اخیستل دي چې هغه له ظلم څخه آزاد سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په 1999 او 2000 کال کې قراردادونه منظور کړل د کوم لمخې چې پر غړي هیوادونو ژغ سوي چې دماغي ناروغانو ته داسې سزا ورنکړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستان هم د ملګرو ملتونو غړی دی او هم دا قرارداد پر دې ملک هم عملي کیږي. بل پلو ریډیف نمی وپانه په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې پر زیات سوی تاوتریخوال رڼا اچولې ده. په لیکنه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دې هیواد پر هغه پوځ سوی وسلوال برید ته په اشاره پوښتنه سوی چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسیدلی او که څنګه. ویپاڼه لیکي چې د تیرې یک شنبې په ورځ سوی دې برید د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو مشکل حالت کې اچولی دی، هغه ځکه چې په دې کې 19 هندي عسکر ووژل سو. لیکنه زیاتوي چې د هند خلک له دې کبله غوسه دي او ځینې خو یې آن د دې غوښتنه هم کوي چې د دوی په فکر د پاکستان پر ضد باید په سمدستي توګه ګامونه پورته سي. د هند پوځ ادعا کړې چې د کشمیر په یوري کې د سوي د برید تر شا د جیش محمد نومې پاکستانی ډله ده، خو ویپاڼه لیکي دا به تر وخت له مخه خبره وي چې د دې پیښې له کبله پاکستان ته ګوته ونیول سي، خو د دې امکان شته چې د هند له ځواکونو تنګ سوي کشمیري ډلو دا کار کړی وي. د ریډیف په لیکنه خو بیا هم دا فکر د فکر وړ خبره ده چې ځایي کشمیري ډلو دې داسې سنجول سوی برید تر سره کړی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د یو اویایمې سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د داسې دولتونو د جوړېدو مخنیوي وکړي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او امریت پر لور ځي او له زغمه کار نه اخلي. ولسمشر اوباما د روسي مشرتابه پر سیاسي کړنلارو هم نیوکې وکړې او له دې هیواد یې وغوښتل چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي په خپله وینا کې له کډوالو او پناهغوښتونکو سره د مرستو د زیاتېدو غږ هم وکړ. دې غونډې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د جګړو له امله بې ځای سوو خلکو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی.
I think of the girls who
د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونی په فکر کې دي چې اواز شوونځي ته تګ لپاره تشدد پر ځان منلې دي. د پهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولای شو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به یې له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د 130 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بې کوره شوو خلکو او پناهغوښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
Doing the right thing, but many nations, particularly
د روحي وادونو له پناهغښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سوي خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه ستا چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په شو موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کې مون هم د پناهغښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سوي خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې لرنی غوښتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناهغښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشئي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکچنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسمبلی ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایټالیا کې د اسلام او یهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږ تر لږه 500 استازي ګډون لري. په ایټالیا کې د نړۍ د یو شمېر مذهبي مشرانو په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس پرون وینا ورته وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس په نړۍ کې روانو جګړو او د پناهغښتونکو وضعیت ته په اشاره وویل، دې پیښو زما زړه مات کړی. سوله سپېڅلې او جګړه کرغېړنه ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ویناو په اړه مو د فرشتې جلال زی راپور اوریدی. فارم پالیسی مجله لیکي چې دا مهال په نړیواله کچه د کډوالو ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه دا مهال څه د پاسه 15 میلیونه خلک کډوالۍ ته مجبور شوي دي، خو نړۍ اوس هم د دې مسلې د حل لپاره یو خوله نه ده. د دې مقالې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې په نړیواله کچه د کډوالۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال نړیوال سیاست ته تر ټولو لوی خطر پیښونکي سبب دا دی چې نړۍ د نورو وختونو په پرتله تر ټولو زیاته یو بل سره مربوطه شوې ده. خو د دې باوجود تر دا مهال چې ګلوبلایزیشن مفکورې پر مخ کې د چیلنجونو سره د مبارزې لپاره چې د کومې تګلارې او میکانیزم ضرورت دی هغه نه تر سترګو کیږي او ځکه یې نتیجې ډېرې واضح دي. خو د دې مسلو د حل پر مخ کې په نړیواله کچه ویره، مایوسی او ستړیا هغه عوامل دي چې له وجې نړۍ یو خوله کیږي نه. د مجلې په خبره او د دې ثبوت دا دی چې په نړیواله کچه د کډوالو شخړه ورځ په ورځ زیاتیږي او یوازې په تیر کال کې د بشري حقونو د سرغړونو، تشدد او کړکیچ له وجې څه د پاسه 15 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبور شوي دي. په تیر کال کې د دغو 15 میلیونو یوازې 1% کډوال خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه د کډوالۍ د مودې تناسب 18 کاله دی، یعنی دغه کډوال 18 کالو پورې د خپل کورونو نه بهر وي. مجله زیاتوي چې تیر کال د کډوالو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو نړۍ ته د 20 اربو ډالرو فنډونو غوښتنه کړې وه چې د دې نه مخکې یې ساری نشته. دا مهال په هغو هیوادونو کې چېرته چې دغه کډوال د پناه لپاره ورځي یوه مایوسي خوره ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. په دغو کې د یورپي هیوادونو تر څنګ ترکی او کینیا غوندې هیوادونه هم دي چې د کډوالو مسلې سره لاسو ګرېوان دي. د مجلې په خبره دا هغه فشار دی چې لوجی هیوادونه په خپلو پولو تړلو مجبور شوي دي چې اوس یې زیاته ګټه انساني سمګلرانو ته رسي، او د دې ترڅنګ بیا په دغو هیوادونو کې داسې سیاستوال دي چې په کډوالو او ترهګرو کې فرق نه کوي، د کډوالو پر ضد بیانونه ورکوي چې لوجی یې د مقامي خلکو او کډوالو ترمنځ شخړې او کرکې رامنځته کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نن د سولې نړیواله ورځ ده، په همدې ویار ستاسو ته د نغمې په غږ کې دغه سندره اوروم چې موږ کوترې یو د سولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو.com. د امریکا په نیویارک او نیو جرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول سوي افغان توکمه امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کال مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی وو چې زوی یې ترهګر دی. د امریکا ځای څارنوالي وایي چې پولیس د احمد خان رحمي د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیو جرسی کې له وروستیو چاودنو سره د ارتباط په تور نیول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسی ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمي او د هغه کورنۍ اوسېده د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالانو ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمي په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي، نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښې په څېر څرل کېږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ چاودنه یو تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ په وروسته جزئیات ترلاسه کړو او د څېړنو اوږد پړاو په مخ کې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل وو د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسی ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نشته ورسته زخمی ونیول او توقف ځای ته ولېږدول سو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نشته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبریالانو پرونه هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په دې اړه معلومات واخلي چې زوی ولی پر پولیسو ډزې وکړي، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې څرګنده کوي چې احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کیږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبه په ماښام د نیویارک ښار په چلسی سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسی ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی مشکوک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت له دغه هیواد سره د هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه مهمه او ارزښناکه بولي. د یاد وزارت ویان تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د مرستې غنمو ته د افغانستان یو اندازه اړتیا رفع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر ویلي چې هندوستان د دې اندازې د غنمو لیږد مسؤلیت هم په خپل غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان زدران راکوي.
په داس حال کې چې افغانستان اوس هم له 1.3 میلیونه ټنو غنمو څخه د اړتیا وړ ډیر غنم له بهرنیو هیوادونو اخلي، د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هندوستان د غنمو مرسته کولی شي د دې هیواد یو اندازه اړتیا راکمه کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان له دې وړاندې د 1500,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې او دا غنم هم د هغې مرستو یوه برخه ده. دی وایي دا اندازه غنم په داسې وخت کې چې موږ د حاصلاتو په ټولولو لګیا یو او بن مونږ هر کال د غنم اخیستلو ته هم اړتیا لرو، د هندوستان مرسته ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. د کرنې او مالداری وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې د غنمو 9 ذخیرې شته چې په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې څه باندې 1 میلیون ټنه یې له هیواده بهر اخلي. هندوستان له افغانستان سره د 15 لک ټنو غنمو مرسته اعلان کړې چې د کرنې وزارت معلوماتو له مخې دا مرسته په دوه پړاوونو کې هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان اقتصاد وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستو موافقه کړې او هغه به د ایران ایران د بندر عباس لاره افغانستان ته راولېږدوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدیار دا مرستې پلان مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې ګڼي، خو وایي چې په اوږده مهال کې باید افغانستان پر ځان د بسیا کېدو هڅې وکړي.
زراعت او مالداری وزارت ته پکار ده چې په دې عرصه کې جدي او کوټلي اقدامونه وکړي ترڅو چې د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. یوازینی مهم فکتور زموږ په اقتصاد کې هغه زراعت ده چې موږ کولی شو دې ته وده ورکړو او د افغانستان اقتصاد ته نور هم توسعه او پرمختګ ورکړو.
ښاغلی وحیدیار وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د کرنې تر څنګ د هېواد اقتصادي او تولیدي برخې ته هم لازمه پاملرنه وکړي ترڅو افغانستان په بهرنیو مرستو خپله اتکا کمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د غنمو له پلوی د هېواد پر ځان د بسیا کېدو طرحه ترتیب کړي چې له مخې به یې افغانستان تر 2022 زیږدیز کاله په خپل ځان بسیا شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ټیکیشن په نوم یوې ادارې په جلال آباد کې درې ورځنی ښوونیز سیمینار پرانیستی چې له مخې به د کمپیوټر ساینس پوهنځي یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو ته په کمپیوټر او موبایلونو کې د داسې اپلیکیشنونو په اړه روزنه ورکوي چې د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړای شي. په دې نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه درې ورځنی سیمینار د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د سیشن می پور پرانستل شو چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر یو شمیر محصلینو سربیره پکې د مدني ټولنو یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې ده. د ټیکنیشن ادارې یو تن مسؤول عمر منصور انصاري وایي چې د دې ښوونیز سیمینار موخه دا ده چې په افغانستان کې د ټولنیزو خدمتونو نوښت رامنځته کړي او خلک وکولی شي چې د اداري فساد په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي.
موضوع او تیم چې دی هغه اداري فساد دی. په دې کې به ټول ګروپونه په دې کار کوي چې د اداري فساد هغه عمده ستونزې کومو ساحو کې دي هغه تشخیص کړي او بیا د هغې لپاره اپلیکیشنونو ایډیاګانې ورکړي چې د هغې لپاره حل لاره پیدا شي.
د دغه ښوونیز سیمینار ګډونوال خوشحاله وو چې په داسې یوه غونډه کې برخه اخلي چې اداري فساد په مخنیوي کې مثبت رول لرلی شي. مدني فعال شکرالله مشکور تمه لري چې په ادارو کې داسې یو کړنلاره رامنځته شي چې پر سیستم متکی وي.
زه هیله من یم چې وکولی شو په دې کې داسې نوښتونه رامنځته کړو چې د اداراتو کې د فساد د مخنیوي، د کاغذ پرانیو د مخنیوي، د پروسیجرونو د کنټرول او همدارنګه داسې یو پروسیجرونه ولرو چې ټول متکی په سیستم باندې وي.
د کونړ پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد ذاکر الله ایزام وایي چې دوی به په داسې یو اپلیکیشن کار کوي چې د اداري فساد په مخنیوي کې ترې ګټه واخلي.
غواړو چې دې کې خپل اپلیکیشن جوړ کړي د ولس او خلکو لپاره اسانتیا منځته راشي. هغه اپلیکیشن چې دلته د ملګرو دوخانه ومندل شي هغه به د اداري فساد په مخنیوي کې راغنده کار کوي او ان شاء الله به د اداري فساد به زیات کنټرول کیږي.
د ټیکنیشن اداري مسؤلین وایي چې دوی له 2012 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې هر کال ځوانانو او مدني فعالانو ته ورته ښوونیز سیمینارونه جوړوي چې په دې برخه کې ورسره یو ایس آی ډی، انټرنیوز او کوانټر فارت په نوم اداري مالی مرسته کوي او دوی د ټکنالوژۍ پر مټ په بیلابیلو موضوعاتو ښوونیز سیمینارونه جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے دا سڑے زمون تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے بلشین دے
Oh,
خلقو تگورم خلقو تگورم خلقو تگورم لا چاو دلے مترو سزڑگے نہ دے زڑگے نہ دے لا چاو دلے مترو سزڑگے نہ دے زڑگے نہ دے دا سڑے زمونت کلی سڑے نہ دے شپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے بلشین دے